درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجله د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایرانه نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنیدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوی کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوی دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان دوال د دوغارون لاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینیت ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمنی افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینیت له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمنی تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمنی کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولې دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په 2 نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیشته شوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې 2 ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالي کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي دې د طالبانو د استخباراتو یا بلې ادارې له لورې نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړی په پټه نیولی او ساتلی دی او ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پاڼه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولی دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یوه اونۍ کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې 16 کسان مړه شوي او 112 ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درویشته خبر پښتونخوا اوسیدونکي ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسې حال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د شړکنده بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فیلیپ د هسپانیا په شمال لویدیز کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی اونۍ مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولی هم خپله کړې وه.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی.
د آزادۍ په څپو کې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې له طالبانو سره د روسیې پر اړیکو په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د روسیې په هلو ځلو خبرې کوو. د اونۍ روسیې په مسکو کې د طالبانو سفیر ومانه ګل حسن هغه جګپوری ډیپلوماټ دی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته په مسکو کې د سفیر په توګه دنده پیلوي. تر دې وړاندې د روسیې سترې محکمې د اپریل په 18مه طالبان د روسیې د ممنوع ډلو له لیست وویستل. ورپسې د طالبانو پلاوی د سن پیټرسبورګ نړیوال اقتصادي فورم ته وبلل شول. سره له دې چې روسیه لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، له هغوی سره یې تعامل زیات کړی او هڅه کوي چې د طالبانو له حکومت سره په تدریج اړیکې پراخی کړي. خو له دې سره سره د افغانستان له درکه خپلې اندېښنې هم نه پټوي. په وروستیو کې د دغه هیواد دفاع وزیر وویل چې په افغانستان کې تر شل ډېرې تروریستي ډلې حضور لري او دا ډلې د منځنۍ آسیا لپاره ګواښ پېښولی شي. په دې موضوع د بحث لپاره زموږ میلمانه دی د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غاوس جان باس. درې واړو میلمنو ته هرکلی وایم. تاسو اوریدونکو ته هم کوم غوښتل چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ د خبرونې په ترڅ کې وخت درکو چې زنګ را ووهئ او خپلې پوښتنې وکړئ. لومړی اتمر صاحب، ستاسو په نظر له طالبانو سره د روسیې اړیکې همدا اوس په کومه سطحه کې دي؟ اتمر صاحب
بله سلامونه و نیکی له سامان صاحب تاستا او ستاسو قدرمنو میلمنو تا جناب جان با صاحب تا او پیژان صاحب تا و ریدونک تا سلام و دی کیله
کور بدن.
روسیا په اوس وخت کې یو نوع د مجبوریت له مخې، البته دا مجبوریت به زه بیا توضیح کوم، طالبان سره په اړیکې کې دی، غواړي چې دغه اړیکې وساتي. البته دغه روابط ډیری تکتیکي روابط دي. په هر صورت روسیا د څو خبرو نه یا څو شیانو نه په تشویش کې دغه رابطه د طالبان سره ساتي. اول دا چې خپل د جنوبي سرحدونو د امنیت مسله دی چې په دې کې منځنۍ آسیا هیوادونه راځي. روسیا دا غواړي چې د خپل د طالبانو په وسیله دغه اعتماد ترلاسه کی چې گویا د دوی حریم ته امنیتی تهدید متوجه نه دی. بل دا چې روسیا دا هم غواړي کله چې امریکا او غربي هیوادونه په افغانستان کې حضور نه لري، د دوی د خلای قدرت نه په استفادې سره دوی غواړي چې خپل نفوذ په سیمه کې او مخصوصا د طالبان سره دیر نجدی و ساتی. بل منطقوی رقابتونه دی کم چه روسیای پسیمه که لری او هم دغسه دی افغانستان موقعیت دی روسیه دی پاره، هم دی ترانزیت لارخه، هم دی انرژی دی انتقال لارخه، چه دی مثلا دی توپی پروژه دی که دی منځنۍ آسیا ورزی، همدغسه د کاسا 1000 پروژه دی، همدغسه د رول ریلو د ترانس پټلۍ پروژه دی، او دغه مسیر د افغانستان د روسیې د تجارت دپاره او یا د منځنۍ آسیا د هیوادونو د تجارت دپاره ډیر مهم دی. بله خبره دا هم دی چې روسیه، چین، ایران دا هم غواړي چې طالبان سره د دوی رابطه ډیر نږدې وي، ځکه چې دا تقریبا دغسې یو په مجموعي توګه د سیمې په سیاستونو کې د دوی نفوذ ډیرولای شي. او همدغه سه په امنیت شورا کې کله چې چین او روسیا د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویتو حق لري، دغه په اصطلاح توافق نظر باید دوی په افغانستان کې سره ولري. نو دغه څو عمده مسایل دي چې روسیا دې ته مجبور دی چې طالبان سره نږدې اړیکې ولري. البته دا اړیکې مخکې ما ویلې دا تکتیکي اړیکې دي نه ستراتیژیک. تر اوسه پورې روسیا دغه تشویش لري چې داسې نشي چې د افغانستان ځینې هغه ډلې چې دلته دي او دا یو ګواښ دی د سیمې د هیوادونو دپاره، د دوی دغه په اصطلاح د منځنۍ آسیا هیوادونه او یا د روسیې جنوبي سرحد بې ثباته نه کړي.
بله، ډېره مننه اتمر صاحب. جانبا صاحب، ستاسو نظر سره چې روسیه له طالبانو سره د مجبوریت له مخې اړیکې والی، او که فکر کوي چې په افغانستان کې اوس امریکا او لویدیز نشته او دوی له امریکا سره د دښمنۍ له مخې هم غواړي چې له طالبانو سره نږدې واوسي؟
سلام،
تاسو ته
سلام
وایم.
سلام سلامت
اوسئ.
افغانستان مختلف اني په ټول ترنيټ زموږ د مخرم ستاسو مرسته زه به کوم چې دا نو اوس تاکتیکي اړیکې نه دي. دې کې تاکتیکي نشته، دې له شته دې اړیکې کې تاکتیکي نشته چې هغه ته په لې ستاسو اشاره وکړ. اما روسیا د یوې ستراتیژي د مخه له مخې اوس اړیکې پالي اوسني حاکمیت سره د طالبانو کومې اړیکې دي چې مسکو کابل یا کندهار سره لري؟ امنیتي اړیکې لري، سپورتي اړیکې لري، یعنی حتی د طالبانو نظامي آتشه یې په مسکو کې دی په خوا باندې. نظامي آتشه یې په ټولنیز ډیپلوماټ په حیث ځینې شو، یعنې چې نظامي آتشه یې وو باندې تقدیم هغه سپور سره نظامي سپورتي اړیکې امنیتي اړیکې شتون لري. دا یو یعنی دا یو لوبه ده اوس چې روسیه نه غواړي په یوازیتوب یوازې ځان دا اعلان کړي چې ما دا حاکمیت په رسمیت پیژنم. ګرچه بیا هم د بینالمللي حقوقو د ساګر په حیث تاسو ته غواړم ووایم چې په بینالمللي کنوانسیونی لیکو په میثاق د نړیوال متحد کې داسې کوم نورم نشته چې هغه د نورم اوسي، صحیح ده عرفو نشته دي چې دغه د رسمیت پیژندل کوم انسټیټیوشن نشته، داسې کوم شی نشته. ته اړیکې لري تا په رسمیت پیژندل، ته اړیکې پالي ته دا اړیکې نورم پاکوي. یو بل تاسو زه فکر کوم چې د تاکتیکي مرحلې نه دا اړیکې طالبانو سره اوس اوښت، مخصوصا په تاسو پرونی پرونی اظهارات اغلی زمیر قبول او اوري او ولولې یو اوري هغې پروفانه ډول ویلې چې زموږ هغه کوم نظامي امنیتي سکتوري چې کوم اظهارات کوي اعلان کوي هغه اشاره هغه ډلو ته چې پخوا د جمهوریت او دغه ځای نقل کول په افغانستان کې شتون درلود اوس دا ډلې د اوسنۍ حاکمیت کنټرول لاندې دي او موږ لیواله ستو او حتی د دې تمجید تحسین کوو چې موږ په دغه مبارزه کې د ډلو د ځپلو
لیکن دفاع وزیر بیا بل څه وویل تر دې مخکې. دفاع وزیر ویل چې اندېښنه لري دا ډلې هلته شته او دوی ته تهدید پېښوي.
بالکل بالکل ما خبر نه ده اشاره مې وکړه چې په نظامی امنیتی سکتور وخت په وخت وګوري اوس زمیر کابولوف اوس دوه وظیفې لري د ولسمشر سلاکار دی یعنی مستقیما هغه د سترشي لري ولسمشر ته پوتین ته او د بهرنیو چارو د وزارت د وزیر سلاکار نو بیا چې دا رسمي دریځ دی چې هغه د دفاع وزیر خبرې په ترتیب دی ورته یا بله بڼه ورکوي یا یې تصحیح کوي خو په هر حال هغه د کلچي او د خنجر سیاست خو ادامه لري خو زه دا منم چې په ټولیزه توګه د مسکو لید افغانستان ته اقتصاد محوره تجارت محوره په لیدلوري کې نه دی متاسفه یو اړیکې هغه وخت موږ کولی شو ورته ووایو چې دا هغه ښځې دي دو جانبه منافع او تجمن دي کله چې اقتصادي اړیکې ډېرې لویې او پراخې شي کله چې دواړه هېوادونه د خپل هغه اقتصادي توانمندي په کچه وي په بل هېواد کې پانګونه خپلې پیسې بندې او په لویو پروژو کې ښکېل شي هغه وخت موږ کولی شو وویل چې دغه اړیکې ریښتیا سره د ټوله معنا به محتوا دي لویې ستراتیژۍ د مخه دي او یو آیندې دپاره فعلاً دا اړیکه عمدتاً البته دا اړیکه ستراتیژیکې دي ځکه چې روسیا افغانستان ته اوس په یو ستراتیژیک نظر یو لیدلوري ګوري او اوس اړیکې اوسني هفتې نه سره لا نور هم پخوي او پراخوي
ډیره مننه سلامت اوسې استاد پیشان که داسې ووایو چې روسیا د دې لپاره چې للویدی سره اختلاف شته دښمنی شته نو لزکه له طالبانو سره غواړي چې اړیکې ولري او په عین حال کې نه غواړي چې ډیر مخکې هم لاړ شي او غواړي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه په طالبانو او په افغانستان کې د نورو ډلو په موجودیت وبیروي دا نظر سره تاسو څومره موافق یاست پیژانسب مایک مروشانکی چې ژغ مو ناراضي
زما ژغاوري
اوس بس یاور مهرباني
سلامونه ټول ته فکر کوم د روسیا او د افغانستان اوسنی اړیکې موږ نه تاکتیکی بالکل او نه ستراتیژیکی بالکل تعریفه ولای سو زما د مطالعه د مخې دغه اړیکې تاکتیکی ستراتیژیکی یعنی یو څه تاکتیکی اول او په اني وخت ستراتیژیکی موږ کولای شو چې تعریف کو په اوسنۍ شرایط کې په دغه زمانی مخته کې هغه په دې معنی چې کله چې روسیا غواړي چې په افغانستان کې د حاکمې ډلې سره اړیکې وساتي دا اړیکې بالکل اقتصاد محور او د اقتصادي موخو د پاره نه دي بلکې روسیا په یوه چې په افغانستان کې اوس دا څوک حاکم دي چې هغه په نړیواله سطح باندې هغه رسمیت نه لري او دوی د قرباني تیار نه دي چې دلته دوی سره هغه رسمي پروتوکول باندې مخته ولاړ شي او رسمي نظامی او دغه اړیکې ورسره ولري لکه د نورمال حکومتونو سره لکه پاکستان کې لري یا مثلا په ایران کې لري نو دوی غواړي چې دغه اړیکې تر هغه پورې وساتي او طالبان مصروفه وساتي او غوی خوشاله وساتي چې تر څو پورې دی په قدرت کې وي او تر څو پورې چې د طالبانو د خوا څخه یا د افغانستان د جغرافیې د خوا څخه د طالبانو په شتون کې دوی امنیت ګواښ پېښ نه شي دا په دې معنی چې په بل تعریف سره موږ دغه اړیکې ته پرګماتیک اړیکوم وایو یعنی واخ بینانه حالات ته پکتو سره د یو خوا څخه د طالبانو سره اړیکی ساتل هغوی خوشاله ساتل هغوی مصروفه ساتل هغوی ته یو ډول پروتوکول ورکول او په د بل خوا څخه نړۍ ته د نړۍ د نړۍ نیت او د نړۍ خبرګون ته پام کول مخکې یادونه وسو چې دی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دی د ویټو حق لري او هلته لومړی خبره کولای شي. نو دی غواړي چې هغه حیثیت هم راچت نکړي د داسې یو ډلې سره چې اړیکو کې چې هغه نور نړۍ په رسمیت نه پیژني. دا اړخ چې دی دا موږ ویل چې دا پراګماتیک تاکتیکي اړیکې دي. د بل خوا څخه روسیا په افغانستان کې ستراتیژیک اړیکې هم غواړي چې وساتي یا وپالي. اگر په دې معنا چې روسیا په یوه چې طالبان تر اباده په افغانستان کې نه پاتې کیږي، طالبان بځي او طالبان د طالبان روسه به یو داس حکومت راځي چې هغه مشروع نظامي او د نړیوالو نورمونو پر اساس باندې یو نظامي او هغه داخلي او نړیوال مشروعیت ولري. نو دی غواړي چې دا خلا تر هغه پورې چې دا ډاله په واکې د دې څخه استفاده سره خپل ستراتیژیک اهداف هم د پامه ونه غورځي. هغه چې په دې معنی چې دی اقتصادي ستر اقتصادي پلانونه او موخې لري، یو ټاپي او هغه نورو یو ملګر دغه د پروګرام بلمنو یادونه وکړه، خو زه غواړم د دې ترڅنګ یو بل شي ته اشاره وکم چې هغه د بریکس پروګرام دی چې هغه ستر اقتصادي پروګرام دی او دا او روسیا په هغه کې ډیر ستر رول لري او روسیا غواړي چې هیوادونه خصوصا د سیمې هیوادونه په دغه چوکاټ کې په آینده کې د یو ستراتیژیک هدف پر بنسټ باندې را داخله کی. کله چې په افغانستان کې حالات شکیږي او یو مشروع نظام راځي د به تیار کار کړي او دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی. ولی غواړي چې دا ستراتیژیک هدف ترلاسه کی او ولی غواړي چې اوس پر دا باندې فکر وکړي، ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې دا پلیټ فارم یا دا جوړښت یا دا چوکاټ چې دی دا د غرب د پاره خصوصا د امریکا د پاره په اقتصادي لحاظ ډیر ستر ضربه ده، او خصوصا کله چې خبره د دې کې چې دی غواړي چې عدالت چوکاټ کې یو نوې نړیواله کرنسی یا سکه چاپ کی او وګړي دا ټول دا سکه پر نړیوال سټیج باندې شهرت ولري او په دوه هوادو کې د چلشت وړي. نو دا خو مستقیما د ډالر د منځو کې دوه د یورو د منځو کې دوه دغه ده. نو په دې خطر باندې موږ ویاره سوچ دا اوسنی اړیکې چې طالبان سره دا ټول واخیتو تر پکاتو سره دا تاکتیکی او ستراتیژیک اړیکې دي. ستراتیژیک په نظامی اهدافو لپاره او ستراتیژیک د اقتصادي اهدافو لپاره.
بله ډیر مننه، سلامت اوسې اتمر صاحب. ځینې وایي چې روسان په طالبانو ډیر باور نه لري او فکر کوي چې کله ویدیس یو شنه اشاره وربوشي د روسي ګټو ته بشا وړوي. ستاسو نظر څه دی؟
یقینا همدغه خبره ده چې زما مخکې هر زمان ده و چې د روسیې نظر او د دوی رابطه افغانستان سره تکتیکی ده. ګوری طالبان د امریکې سره ډیر نږدې دي، تر اوسه پورې روسیه په دې باور نه ده چې ګویا امریکا به طالبان سره نږدې اړیکې ونه لري. د قطر دفتر تر اوسه پورې د طالبانو دپاره یو سیاسي دفتر دی، او قطر خپله هغسې یو هیواد دی چې د امریکا د ګټو یو هیواد دی چې هغه په سیمه کې د امریکا ګټې خوندي ساتي. د خپله د طالبانو د مشرانو تګ ګوري که روسیې ته یو یا دوه کس تللی هغه هم په بینالمللي یا سیمه ایز فورمونو کې هغه بېله مسله ده، لیکن د طالبانو مشران په منظمه توګه مخصوصا د استخباراتو مشران، د دفاع وزیر، د داخلي وزیر هغه امنیتی سکتوری وزیران دوی قطر ته تګ راتګ لري. او که تاسو داسې ووینئ په دې درې کلونو کې درې نیم کلونو کې د امریکا بې درېغه پیسې په هفته کې $45 میلیونه او د هغه نه هم پورته طالبانو ته ورکول کېدل. کله چې ترامپ راغی دا خبره وکړه چې ما دغه پیسې ودرولی دي، لیکن دغه پیسې اوس هم راځي طالبانو ته. څو ورځې مخکې خپله ترامپ ویلي چې موږ دا پیسې ورکوو ځکه چې موږ دوی سره همکاري لرو، استخباراتي همکاري لرو. امریکایان د دې په خاطر چې البته القاعده او داعش و نور ډلې چې د هغوی منافعو ته ضرر پېښنه کي، دوی هم مجبور دي چې طالبانو سره خپل روابط نږدې وساتي. سره د دې چې ځینې مشکلات رامنځته کېږي، لکه اوس همدا د حبیبي مسله ده، کړه محمود شاه حبیبي چې امریکا غواړي دی او طالبان وایي چې دا موږ سره نشته. دغسې مسایل کېدی شي د دوی په منځ کې یو سلسله مشکلات پیدا کړي. د بلې خوا نه خپله روسیه تر اوسه پورې کوم ستراتیژیک تړون د طالبانو سره نه دی امضا کړی. سفارت ورکول خو دا معنی لري په ایران کې هم سفارت ورکول شوی، په پاکستان کې هم شوی، حتی په هند کې په دغه درشل کې دی چې دوی ته سفارت ورکړي، په ډن په ناروې کې ورکول شوی. همدغسې دا دومره مهمه خبره هم نه ده او رسمي هم نه دی دا چې موږ ډېر په هغه باندې افشاري وکړو چې دا دغسې یو ستراتیژیک اړیکه دی روسیه او د طالبانو ترمنځ موجودی. زه خو پر صورت د هر چا خپل نظر دی، خو بیا هم زما نظر دا دی چې روسیه تر اوسه پورې طالبانو سره کوم ستراتیژیک تړون نه دی لاسلیک کړی او نشي کولی. حتی دغه هیوادونه لکه چین، روسیه چې دوی ډېر غښتلي هیوادونه دي، مخکې ما ویل چې دوی په امنیت شورا کې د ویټو حق لري، دوی تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه دی پېژندلی او نشي پېژندلی، ځکه چې دا بیا بنګللي نورمونه دي. روسیه او چین نشي کولی چې دغه نورمونه دوی ووځي. په هر صورت خبره دا ده چې طالبان هم تر اوسه پورې دغسې لکه هغه افپوسته توپ غوندې د دوی اصلي ماهیت تر اوسه پورې معلوم نه دی. امریکایانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، روسانو سره هم دوی اړیکې نږدې لري، چین سره. خو د هر یو هیواد دید د دوی په برخه کې مختلف، د هغوی د ګټو پر بنسټ دی. روسان د خپل د ګټو پر بنسټ دوی سره اړیکې لري، د منځنی آسیا هیوادونه ازبکستان دوی سره په پوله کې شریک دی او تجارت ډېر نږدې دی. ایران په همدغه ترتیب سره، پاکستان په همدغه ترتیب سره، هند په همدغه ترتیب سره. هند او پاکستان د دوی رقابت وګوري په افغانستان کې همدغسې روان دی، لیکن نه هند او نه پاکستان تر اوسه پورې دې ته چمتو دی چې د دوی حکومت په رسمیت وپېژني. هر یو د خپل د ګټو په محدوده کې دوی سره تعامل لري. اینه هم همدغسې دی، چین مثلا ډېر خوشحاله په دې دی چې یو خو افغانستان د دوی د یو لارې او کمربند پروژې غړی وي چې د دوی تجارت دې خواته وغوړېږي. بل دا چې د افغانستان زیرمې معدن د چینایانو سره قرارداد شي او چین دې ته لیواله دی، دې پسې نه ګرځي چې افغانستان کې مشروع حکومت دی که نه دی، هغوی خو خپل ګټې پسې ګرځي. روسان هم اوس دا کار کوي. روس هم څو موده مخکې د دوی متخصصین په بدخشان کې، په تخار کې، په کندوز کې، دې ځایونو کې سرویګانې ترسره کړي دي او روسان دې ته چمتو دي چې د افغانستان په معدنه کې، په مخصوصا په نفت ګاز کې دوی سرمایه‌ګذاري وکړي. دغه ټول هغه ګټې دي چې روسیه یې د افغانستان ځینې لري، چین یې لري، د منځنۍ آسیا هیوادونه لري، ایران یې لري، پاکستان لري، هند لري.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسې جانبه صاحب. علاوه په دې موضوع چې د طالبانو په اړه ممکن روسان شک ولري، چې لکه څنګه چې استاد ورته اشاره وکړه چې نه پوهېږي نور هیوادونه هم چې دوی اصلا څه د چا لخوا دي، څوک ملاتړ کوي، څوک ملګری دي. علاوه په دې شک فکر نه کوي چې روسیا غواړي چې په راتلونکي افغانستان کې د پښې یو ځای ولري، یا یو داسې یو هر حکومت چې وي په هغې کې یو نقش ولري، او په عین حال کې غواړي چې سره له دې چې له چین سره روسیا ډېره نږدې ده، خو په دغسې مواردو کې په دغسې ځایونو کې سیالي هم ورسره لري. پوښتنه مې داده چې له د روسیې دا دلچسپي چې په افغانستان کې ده، دا له دې سره هم اړه لري چې روسیه نه غواړي چې افغانستان یوازې چین ته وسپاري یا بل هیواد ته وسپاري، یهغوی ته در بس په لاس ور نه شي.
په دې دنیا کې چې تاسو وګورئ د هیوادونو اړیکو ته، نو تاسو به وګورئ چې ډېر کم هیوادونه دي چې هغوی ستراتیژیک تړون لري. ډېر کم ځینې هیوادونه ستراتیژیک اړیکې لري، او د روسیې سیاست لکه مخکې چې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ، د یوې ستراتیژي د مخې کلي چې زما اشاره دې ته، او د دې ستراتیژي لمخې روسیا مختلف تکتیکونه مغه د کلشي او د خنجر سیاستونه افغانستان په اراضي کې د افغانستان په اوسني شرایطو کې چلی کوي. داسې دی چې ولاو چې سبا یو هیواد اعلان وکړي چې دا اوسنی حاکمیت نه ده، او دا اوس چې مثلا اړیکې لري دا اوسنی حاکمیت سره، او سبا همدغه هیوادونه یو اعلان وکړي چې زه افغانستان په رسمیت کوي،
د پر رسمیت پیژندل شاید داسې هم نه وي چې نقش نه لري. مثلا دا اوس تاسو ټوله وایئ چې چین ورسره نږدې اړیکې لري، کومه داسې لویه پانګونه وکړه، کوم بل هیواد روسیه یا بل هیواد په افغانستان کې پانګونه وکړه؟ خو شاید هم یو دلیل همدا وي چې وایي دا حکومت پر رسمیت چا نه دی پیژندلی، که سبا بل حکومت راځي هغه موافقه یا هغه قرارداد لغوه کولی شي، ځکه چې وایي تېر حکومت مشروعیت نه درلود.
یعنی څه ګارانټي مونږ لرو ښاغلی څاروان چې سبا چې دا اعلان وکړي چې مونږ د پرسنل پرفیشنل څخه هغوی به د افغانستان سره اړیکې وپالي کړو.
تضمین خو خیر نشته، اما د دې لپاره دلیل کېدای شي، یعنی یو څوک له بل هیواد سره موافقه کوي. مثلا تاسو وګورئ هغه قرضونه چې افغانستان داود خان په وخت کې د خلق د حکومت په وخت کې له روسیا اخیستي ول، لیکن د حامد کرزي په حکومت په وخت کې بیرته هغه قرضونه ورکړل، یعنی هغه دولت مکلف و چې پیسې ورکړي. لیکن که د طالبانو په وخت کې که له چا نه څوک قرض واخلي، د افغانستان اوسنۍ اداره له چا قرض واخلي او بل حکومت راشي، شاید وری نه کې وای هغه حکومت چا په رسمیت نه پیژندلی.
د فاکتو روابط دغه هیوادونه خپل د ریسک سره سم کوي، دا ریسک هغوی منی، ځان یې قبول کړی دی چې زه اوسنی حاکمیت سره ریسک کې رسمیت پیژنم، قبولوم او ورسره اړیکې پام دوی دا هر هیواد پورې اړه لري چې څه رقم څه تعاملات کوي دې حاکمیت سره یا هغې حاکمیت سره رسمیت پیژندلی وړاندي یا نه کوي، د فاکتو اړیکې ورسره ساتي. یعنی زه دې کې کوم هغه نه ګورم، دا منم چې هیوادونه، حکومتونه، دولتونه باید استمرار ولري، دې شک نشته. مونږ یو غیر عادي حالت سره مخکې کېدای شي مکینونه لیږل شي، یعنی داسې پرېسیدنټونه شته دي، داسې فابریکې شته دي، حتی دغه د شوروي اتحاد چې ایجاد شو ښاغلی څاروان، ځینو هیوادونه تر 1980 کال پورې دا اداره په رسمیت نه پېژني. همدا شوروي اتحاد یا د شوروي روسیه چې ورته ویلې موږ اولین دیوال چې پرځنه کوم پیژندو بیا ترکیه بیا فنلند بیا داسې نور او دا غربي هیوادونو په کلونو کلونو دوی پرځنه نه پیژندو اما اوس سره یو ترکیب اړیکې ساتل په پر څه زه غواړم دغه تیوري وغږېږم زه مثلا ډېر شدید من تحقیق کوم د اوسني حاکمیت اما هغه شی وایم چې روان هغې نه موږ سترګې نه شو پټولی چې دا هیوادونه په تمامه معنا دوی سره اړیکې ساتو موږ اوس په کلماتو باندې غږېږو یا په اصطلاحاتو غږېږو هغه بله خبره دا هیوادونه هغسې اړیکې پالي چې پرون یې هم پاللې مثلا تاسو وګورئ ښاغلی صاحب زه په جمهوریت یو ډیپلومات ما ته د روسیې سفارت داسې معلومېږي داسې معلوم دی تاریخ کې تاریخ چې یو پرونی حالت اوسنی او یو څه مثلا راتلونکي ته هم کتی شم سلسه او تحلیل کولی شم ایجي کې څه تغییر راغلی څه تغییر عین حالت البته چې روابط مثلا د ډیموکراتیک ګوند چې په هلته بل رقم کې مخکې د داوود خان په وخت کې بل رقم کې اما اوسنی شاید د دې اړیکو محتوایی بدلون نه دی پیدا بل دا چې دلته ځینې اشارې نورې پیدا اوسه چې د ټاپي یا د افغان ترانس په دې پروژو کې منځنۍ اسیا هېوادونه کېږي نه روسیه روسیه یوازې داسې ډکلریشن په سطحه
د دې چمتووالې کوبل چې غواړي دا په ټاپ کې برخه خستو بل د تیلو د مخزن یا زیرمې د جوړولو په برخه کې هم روسیا هغه د چسپی د روسیې سل
د چسپی لري اما تر نن پورې کوم شی د سی ملمون څه کار کوم قرارداد حتی هغه ابتدایي قرارداد یا یو میمراندوم تر اوسه پورې هم شتون نه لري په اړه خبرې ډېرې دي اقتصادي چلند روسیې افغانستان سره ډېر ټیټه کچه دی ډېر زیات یعنې تقریبا صفر سره هغه سر کې چې روسیه لري یتي د صفر صفر سره صفر دی اوس وګورئ اوس ازبکستان د میلیارډ نه زیات دی د ترکمنستان هم داسې د قزاقستان هم داسې د ایران بلکې د دې بحران نه 15 میلیارډ تر رسیدلی تاسو ته د چین مثلا هم کم نه دی په پاتې کې بل خبره اوس په بریکس بریکس یو سازمان دی چې سبا که د امریکا روابط روسیې سره ښه شي زه نه پوهېږم چې د دې او د ترامپ په شتون کې دا روابط کېدای شي چې ډېر لوی بدلون پیدا کړي او بریکس هماغه لحظه ماتېږي کله چې د روسیې روابط غرب سره بدل شي
او اوس هم شاید چین اول ډېر لیواله نه وي ځکه چې تر ټولو ډېر ډالر لري او شاید هندم نه لیوال خیر له بریکس سره به تیر شو ډېر سياته مننه کور ودان پژان صاحب له اقتصادي نظره ستاسو نظر څه دی چې افغانستان د روسیې لپاره څومره اهمیت لري ښاغلی جان باز وایي چې دومره علایق نه لري روسیه اقتصادي روابط له طالبانو سره نه لري لیکن دې ته په کتو چې په روسیې بندیزونه لګېدلې دي روسیه هر خواته لاسه چوي چې چرته تیل خرڅ شي یا تجارت وکړي او ځای سره فکر کوي چې افغانستان څنګه د روسیې لپاره اهمیت لري شي په دې برخه کې
فکر کوم د اقتصادي اړخ باندې سبات باندې ما مخکې اشاره وکړه د اوغوی ته دغه د نظامی اړخ او نظامی نفوذ ډیر مهم دی چې په دغه جغرافیا کې ولري تاسو وګورئ دغه د افغان انګلیس د جګړو د تاریخ څخه کوم یو درس د کول ځای غدادي چې روسیې هیڅ وخت په افغانستان کې داسې یو زیربنایي کار نه دی کړی چې هغه د اوږد مهال د پاره د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت په درد خو یا په ګټه تمام شي او د روسیې د تاریخ کې ورته وسپړو په نورې ودونی کې هم دی دا پر اقتصادي شیرازي باندې سیما او پنور هیوادونه کې دی دغه نه لري اصلا تاسو ښکار چې باور نه لري او دوی ټول تمرکز پر خپل د قوت پر نقطه باندې راټولوي هغه دا چې دی وسلې کافی لري او شو وسلې جوړولای شي شو وسلې خرڅولای شي او نظامی یو 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 ځواک دي نسبتا چې دی اقتصادي شیرازی په منطقه او په نورې وادو کې رامنځته کې نو دا تاریخ ته په کتو سره موږ یو نتیجه دا اخلو چې روسیا هم اوسمه هغه زړه فکر کړي ده اما دا باید د پام ونغورځو چې کله په نړیوال لسته باندې په نړیوال سټیج باندې بدلون نه رامنځته کیږي روسیا هیڅ کله د پام نه غورځوي. زه په دې باور یم بیا هم یادونه کوم چې بریکس به د روسیې لپاره یو لومړیتوب استراتیژیک لحاظ باندې ولري او دا یو استراتیژیک ارزښت دی هغه لپاره او دی غواړي چې دغه فیصله سره دغه نوښت د لاسه ورنه کې نو دا ورسته معلومه سي چې دی دغه څخه دغه وسیلې څخه یا د فشار د وسیلې څخه د غرب مقابل کې څه وخت او په څه ډول باندې استفاده کوي. خو دا تر اوسه پورې دا نوښت دی په لاس کې دی غواړي چې وي ساتي او غواړي چې دا په دې باندې متيقین یم چې دی غواړي چې هر وخت چې افغانستان هم په دغه چوکاټ کې ورداخل کې او دا یو الته د یو فیصله سره یو اتحادیه اقتصادي اتحادیه رامنځته کړي لکه اروپایي اتحادیه چې د شغه یو کرنسی لري او اقتصادي اړیکې لري. خو دا د دې ستراتیژیک اهداف او په دې باور هم چې دا د دې د پام نه غورځي او د دې لپاره ډیر اهمیت لري. د دې ترڅنګ اوس بیرته موږ راځو د اوسنی حالات ته چې روسیا ولې په افغانستان کې غواړي چې په اسلام سره تنفوذ ولري او غواړي چې فعال ووسی. ما یې مخکې یادونه وکړه تاریخي دا یو تاریخي پس منظر لري. دا سیمه د دې لپاره ډیر اهمیت لري او دا د تر ټولو لومړی هدف د دې د حضور د دې چې دلته په ارتوک چی په ارتوک چی په واکی دلته باید د ستراتیژیک او نظامی او په ځان سره سیاسي فعالیت ولري تر څو پوری هغه غربي بلاک دی هغه د غو د انکشاف او د غو د پراختیا مخ په لاره سم کې ولسی او تاسو وکړه چې د امدی عمل کدلته موږ یو معقول بهرنی سیاست ولرو همیشه د دوغ دوو بلاکونو ترمنځ موږ د قربانی د ګر کې او د رقابت د ګر د پاتسیو یو څه فکر کوم په پراتلونی کې هم دا خطر موجود دی. دا خطر بیر قوا دی او دا خطر کې دایس بیرته د اور چې ما اوسه ایریتر تریو ځای پر پاتې دی بیرته په لمبو باندې بدل سي متاسفانه.
مننه پېژان صاحب مخته دې چې اتمر صاحب ته ورشو یو اوریدونکو لرو وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
نو مې خپل د لوړ د غوړې څخه مې اړیکې نو د استودیو ته
ډېر مننه. مهرباني کوئ څه پوښتنه لري؟
پوښتنه دا چې روسیه ول د افغانستان سفیر ومنو تر اوسه باز هیوادونه دایمندلای
البته څو نور هیوادونو هم منلې دي. خوسی پم دې باندې بحث کو چې ولې د روسیې او طالبانو اړیکې سره نږدې شوې دي او عوامل څه دي تر اوسه پدې باندې زموږ ملمنو خبرې کړې دي. خو خیر بیا به هم په نظر واوري بل اوریدونکو هم شته نه ټلیفون قطع شوی دی وربشو شاغلی اتمر ته. اتمر صاحب اوریدونکو خبرې هم تاسو واوریدې. روسیا د افغانستان له درکه کده پښتنه هم وکمه زه له درکه منځنۍ آسیا ته د تهدید یادونه ډیرې کوي. آیا په دې برخه کې د روسیې خبرداري جدي دی او که د منځنۍ آسیا هیوادونه بیروي چې په روسیې زیاته اتکا وکړي؟
دواړه خبرې صحیح دي ځکه ګوري روسیا خو منځنۍ آسیا هیوادونه روسیه سره پوله لري او د منځنۍ آسیا امنیت د روسیې د پاره ډیر مهم دی. اول خو که موږ یو شي ته پام وکړو په نړۍ کې دغه زبر ځواکونه چې دي دوی په نړۍ کې د نړۍ هیوادونه دوی خپل منځ کې خپل د خو په اصطلاح په خپل منځ کې دوی تقسیم کړي دي او بعضې ځایونه دوی قصدن هغه ځایونه کې دوی بحران رامنځته کوي ځکه چې د بحران په وسیله باندې دوی هلته نفوذ کولی شي او خپل دښمن د دغه بحرانونو په وسیله دوی له منځه وړي. یو ډېر ښه مثال زه تاسو ته دغه منځني ختیځ حالات یادوم. تاسو ولیدل چې امریکا او غربیانو په دې تیر شل پنځشت کلونو کې څه تغییرات دلته راوستل. د لیبیا نه نیولی تر مصر تر تونس تر سوریا و عراق و لبنان و همدغه ترتیب اوس دوی ایران سره ښکر په ښکر دي. او علت هم دا شاید دی چې دوی د دغه بحرانونو په وسیله دغه باثبات رژیمونه ړنګ کړي دي. امریکا او د ده متحدین همیشه د تاریخ په اوږدو کې د دوی فکر دا و چې کله چې په نړۍ کې زمونږ پیسې چلیږي، کله چې په نړۍ کې زمونږ سیاست چلیږي، کله چې په نړۍ کې مونږ مختدر یو، نو دا نور ولې دومره ځان پورته پورته کوي؟ مثلا قذافی دا کار کوو، قذافی له منځه یووړ. صدام حسین دا کار کوو، صدام حسین له منځه یووړ. سوریا دا کار کوو، سوریا له منځه یووړ. اوس ایران نوبت دی. په همدغه ترتیب سره افغانستان د دغه بحرانونو یو محراقي نقطه ده. او دا داسې یو نقطه ده چې کیدای شي او احتمال د دې ډېر زیات دی. تشویش په نړۍ کې همدغه دی چې د افغانستان ځینې بحران منځنی آسیا هیوادونو ته لاړل شي. او دا په حقیقت کې یو ستراتیژي دی د دغه عارفانو دپاره چې هغه چین دی او هغه روسیه دی او هغه دې خواته ایران دی. نو دا بحرانونه د دې سبب ګرځي چې سیمه بې ثبات شي. سیمه چې بې ثباته شو، یو خو د دوی حریف هلته بندیږي او د دې ځینه ګواښل کیږي، بل دا چې دوی خپل اهدافو ته په اسانه رسیږي. اوس که منځني آسیا هیوادونه بې ثباته شي، روسیه خو یو خواته مثلا په اوکراین کې بوخت دی، بله خواته په منځني ختیځ کې بوخت دی. د اوس وخت دپاره د منځني آسیا هیوادونه د بحران دپاره روسیه فرصت نه لري. چین هم همدغسې دی. چین هند سره بوخت دی، امریکې سره بوخت دی، تایوان سره بوخت دی، جاپان سره بوخت دی. همدغسې که بله امنیتي مسله چین ته پیدا شي په دغسې یو حالت کې چې چین یو ډېر سریع اقتصادي رشد لري، د چین دپاره دا ډېر خطرناک دی. نو ځکه دوی ډېر منظم او نږدې د افغانستان سره، ولو که اوس که طالبان وایي که بل څوک وایي هم عین خبره وو، دوی به خپل تعامل خپل روابط نږدې ساته. د جمهوریت په وخت کې د روسیې روابط ښه وو، د جمهوریت سره د منځني آسیا د هیوادونو روابط ښه وو، د چین روابط ښه وو. یعنی یو هیواد داسې نه وو چې د دوی روابط خراب شي. اوس هم همغه مسله ده، بل خبره نشته. دوی صرف دغه وضعیت چاری ګوري چې دغه وضعیت کوم خواته ځي. تر اوسه پورې دغه روښانه نه دی، اقلا ما ته روښانه نه دی. زه نه پوهېږم، زه په دې مطمئن نه یم چې دغه مسیر کوم خواته دی. کاشکې دغسې یو حالت وي چې موږ په دې قانع وای چې بالکل افغانستان یو سم مسیر ته روان دی. هیوادونو ته تهدید نه دی، دلته ترهګرې ډلې نشته دي، دلته هیڅ نوع تشویش او اندېښنې نشته، او دلته ښه اقتصادي پرمختګ دی. خپله هیواد کې خلک ډېر اسوده دي، کار روزګار وظیفې خلکو ته ډېر شته دي، تعلیم شته دی، یو مشروع حکومت شته دی، یو قانوني حکومت شته دی. نو بیا زموږ تاسو تشویش هیڅ نو. اوس دغه ټول خبرې چې تاسو سره راټول کړي دغسې یو لکه یو ساعتي بم غوندې دی. دا چې کله دا ساعتي بم چوي دا نو خدای ته معلوم دی، لیکن امید دا لرو چې دغه ساعتي بم دې ونه چوي. ځکه د دې بحران او د دې تغییرات او د دې انکشافات قربانیان به هم سیمه ای هم به افغانستانی. لکه چې منځني ختیځ کې تاسو ولیدل چې دغه یو په بل پسې راغلل، اوس ټول منځني ختیځ په ماتم کې ناست دی، اوس ایران پسې راغلی دی. دغه د ایران مسله هم دغسې یو مسله دی چې مستقیما د دغه مسلې سره ارتباط لري.
درست.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسې. پیژان صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت څه پکار دي؟ آیا دوی د افغانستان په هغه پالیسۍ باندې روان دي چې د افغانستان د شاهي حکومت په وخت کې افغانستان لرله، یعنی چې همې له لویدي سره اړیکې وي، همې له ختی سره اړیکې وي، او کنه دا د دوی پالیسي نه ده بلکې شرایط داسې راغلي دي چې هر یو له دوی سره گزاره وکړي؟
هدف مو طالبان دي.
بله بله، طالبان می یاد نکړل او بخښه.
یا سمه ده، ز په دې باور یم چې نه هغه رقم په هغه تعریف سره موږ اوسنی حالت نه سو منلای، ځکه چې د دې اوسنی حالت او د هغه حالت ترمنځ جوت توپیرونه دي. تر ټولو غټ توپیر دا دی چې هغه هر څنګه چې و هغه یو مشروع نظام او هغه یو نړیوال پروتوکول درلودي، خو دلته دا شی موږ نه لرو او دا خطرناک خبره ده. موږ پر نړیوال ستر باندې د یو ملت په حیث باندې د دوه خلکو په شتون کې موږ اصلا د یو هیواد حیثیت نه لرو. تاسو وکتل چې موږ د سومالیا، د افریقا، د روستاپات او د پامل ویدل هیوادونو و لیست ورچت سول زموږ نړیوال حیثیت چې دا ډیر د بدمرغۍ ځای دی. بل کدی ته وګورو چې دا ادارات د نړی سره په کم تاکتیک سره خپل روابط ساتي او دا بلانس څنګه رامنځته کوي، دا هم زه په دې باور نه یم. د شاهي نظام په وخت کې هغوی ملي ګټې، ملي پروژې، ملي بسایر پر ځان بسایره اقتصادي پیاوړتیا هغو ته ترجیح ورکوله او اوږد مهال لپاره پلانونه او نیت درلودي. خو دلته چې کدوی دا کار کوي چې د بهرني پالیسي په برخه کې یو بلانس رامنځته کړي، د دوی یوازنی هدف شکار داسې چې د خپل ادارې یا د خپل واک دوام دی، دوی پر ملي پروژو باندې پر
اصلا زما سوال دا چې دوی دا کار کړی دی او که نور هیوادونه چون بللار نه ویني وای له دوی سره گزاره وکړي، روسیه هم ورسره کوس پاس کیشه، چین هم، لویدیز هم تری وحده پوری، ایران واست مثلا وای دی که چرت طالبان نوی زینی دا، وای زینی ایرانیان دا خبره که وای که طالبان ضعیف شین و داعش بقوی شی، شاید روسیه هم دا غسی تشویش ولری، شاید چین هم دا سی تشویش ولری، نو بنان هر یو غواری چه لدوی سر گزاره و که و راشه درشه یا تعامل چناسه ولری.
او بالکل دا خبر ز تاییدومه د دې د نړۍ او د سیمې هوادونو تعامل د دې سره د خپل دان د خپل ملي امنیت او د خپل پولو د خوندیتوب پر بنسټ نه دا چې د یو حکومت او حکومت ترمنځ باندې، ځکه چې دې د هوادونو شتاسي یادونه وکړه، دې په دې باور دي چې طالبان د غرب د خوا څخه په اساس دلته انستال سیوی کی دلته راغلی او دلته واک تر رسیدلی، او د غرب هدف دا دی چې د طالبانو په وجود کې هغه شل هدا خل شل نړیوال ترهګری ډلې چې مخکې یادونه وسوله او ملګر ملتونه دا تایید کړی ده او دا هیوادونه امنی دا د دې لپاره دلته فعالیت کوي یا پټي دي یا د طالبانو تر لمنې لاندې دوی ځان خوندي کړی دي چې دغه هیوادونو ته تهدید پېښ کړي. نو دوی فکر کوي چې دا د غرب یو اوږدمهالي پلان دی، خصوصا روسیا دا فکر کوي، او کزه د طالبانو سره په اساس سره وي خوشاله نه کوم. زه فکر نه کوم چې د اړیکو نوم ورکړو، خو د وې د خوشاله دو یا د وې د مصروف ساتلو لپاره یو څه ونه کوم. نو کېدای شي دوی ناراضه شي او دوی په اصلاح سره د دوی ساتي بمونو څخه یا د دوی وسیلو څخه کار واخی او زما امنیت او زما د پولو خوندیتوب ته ورسي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. جانبا صاحب، که تیر څلور کال په نظر کې ونیسو، په دې تیر څلور کلونو کې د طالبانو او روسي اړیکې ډیری بدلې شوې دي، یعنی ډیری پراخې شوې دي، او کنه ډیر معمولی تغییر پکې ویني؟
نو انصافا د ژوند په ستاره او هغه څه دي چې ګورې نو لیکه واخه شوې دي او په مختلفو سکتورو کې په مختلفو سفانو کې سکتورو کې چې طالبان په خپل مدار کې او دا د هاوس کې نسم نو مدار او وسانسي او کوشش هم دا دی چې مختلفو کارو اقتصادي فورمونه دي فرهنګي فورمونه دي اجتماعي دي ځینې سیاسي فورمونه دي او دغه دی په اکتوبر کې به بیا د مسکو فورمات ځایریږي او جالب خدا ده چې هلته د حکومت په نوم وزیر اعظم د سیمه ده چې دوی پخوا په شان ده نور هیوادونه به راځمېدل بیا د دوی استازی به د معلومات په توګه یا د ناظر په توګه اوس کسی یو پروتوکول ورکول کېږي چې د دغې اوسني طالبانی حاکمیت از طرز یاد احساس یعنی دسه یو څه بدلون په ادبیاتو کې نه اوس اوس چې دوحه کې یوه غونډه ترسره شوه هلته هم تاسو ولیدل چې دغه د منطقې هیوادونه په ټولو په مخه چین او د روسیې فشار و چې اته کسه د طالبانو دفاع هلته عدالت شو په داسې حال کې چې نه سیاسي ټولنې نه اجتماعي ټولنې نه مدني مخصوصا نا د څه استازي هغه ګډون ونکړ دا چې د نارمالایزیشن شته د روسي له خوا هم د کې بدین منګورو د سفیر په کچه حسن زه یعنی تاسو باور کوي هغه له څاروان چې زه د یو مسلکي ډیپلوماټ په حیث زه نشم کولای ګټه تاسو ته څه تشکیل درکم چې دا اړیکې نه دي رسمي یعنی نو رسمي یعنی څه زه نه پوهیږم زه باید کوم څه په نورول ولم چې پوسم چې اوسنی اړیکې د مسکو او د کابل او د کندهار دې ته کوم تعریف سره
درست
تعامل تعامل یعنی څه او نو د سیستم د سیستم استلا په سیاسي ادبیاتو کې نشته دا منظر او دي چې هغه ایرانیان وایي خو نه د تختراشې وی نه وي یو استلا ده چې مانتا نه لري اما له دې څخه دی چې اما خپل ورنافیو ته پکتو خپل حالات ته پکتو وسنی حاکمیت سره هغه اړیکې پالي چې اوس ممکن
درست
افغانستان مدیریت منطقوي یا سیمه ایز دغه د دغه هیوادو شعار دی چې په مختلفو فرماتو کې په دې باندې ټینګار کوي
درست
او بل دا ښاغلی سروان چې تاسو هم ورته یو سوال د نوګل په پښتنو کې هغه دا چې اوس کوم فکر وکړو چې امریکا مخصوصا په اوسنی اداره کې دی افغانستان سره اوسنی نظام سره په کوم ترتیب اړیکې وو پالي هغه یې نه غواړ خپل اکرام پته په هغه مخکني دوره کې هم ویلي وو چې نور موږ دې نه وځو او د دغه حالات مدیریت چین روسیا او تر یو حده حتی د ایران نوم واخیست دا هیوادونه په دا افغانستان ملکې دی او دوی باید ورسره کار وکړي په دې ترتیب موږ په دې فکر کې اوسېږو چې یعنې نړۍ بیان به دلته زړه کې کې په افغانستان کې دا په ترتیب بیا کوم یو تر اقتصادي نظامی امنیتی چې کېل شي زه عملی شرایطو ته نه ګورم
درست
هغه تر اخ کېل کېږي بیا به کم ځای ته کېږي یوازینې لار د پاکستان بیا هم همدغه حالت ته دوام کوي
درست ډېر مننه سلامت اوسئ اتمر صاحب کې ډېر لند راتو وایس جانبا صاحب وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د طالبان او روسیې اړیکې نږدې شوې دي پراخې شوې دي د راتلونکي په اړه څه فکر کوئ کې ډېر لند راتو وایس مننه
زما ارز داسې دی چې نړۍ د هیوادونو په ټولو مسایلو کې بې تفاوته نه پاتې کیږي امریکا ولې راغی په ایران باندې بمبار وکړ څومره ګټې او منافع د امریکا او د ایران وې چې امریکا راغی په هغه یو حالت کې چې ټول نړۍ په امریکایانو باندې انتقاد وکړ او په زور یو نوې جګړې ته ورغی نو په دې صورت زما ارزاده چې په مجموع کې ټول نړۍ هیڅ سیمه د هیڅ قدرتونو د نظر لري نه پاتېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. وخت دې خپرونه امدومره و. اتمر صاحب ډېره زیاته مننه. د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد اسحاق اتمر، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پېژاند، او په مسکو کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باز څخه ډېره مننه چې په دې خپرونه کې ګډون وکړ. له تاسو درنو اوریدونکو هم ډېره مننه چې خپرونه مو واورېدله، او د ازادي راډیو 43 ساعته خپرونې اورئ.